السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجري لمریز کال د ثور میاشت او د 2023 میلادي کال می میاشت. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلو. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي بیگانۍ عمومي غونډې ته وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په المتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ځینو هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي څوک دې په دې برخه کې د تبلیغاتو هڅه نه کوي. له دې مخکې رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند له خوا د ملا محمد حسن اخوند د لرې کېدو او د هغه پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ګمارنې راپورونه ورکړي وو. ښاغلي مجاهد پر ټویټر لیکلي چې رئیس الوزرا د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه له ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې کوي او وروستی ځل یې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازې روزا اوتونبایوه سره وکتل. د اسلام آباد لوی محکمې په ضمانت سره د پخواني صدراعظم عمران خان د خوشې کېدو حکم د روانې می میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د می په نهمه نیټه د فساد په یوه قضیه کې د عمران خان له نیول کېدو او په دوام یې له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته د تېرې جمعې په ورځ نوموړی په ضمانت خوشې کړ. د عمران خان مدافع وکیل نن وویل چې ښاغلي خان د ضمانت موده چې اعتباري نن پای ته رسېده تمدید شوه، ځکه څارنوالانو غوښتنه کړې چې د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدراعظم عمران خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل د می د 14مې په انتخاباتو کې د رای پاڼو په زرګونه صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه خپل شکایت د انتخاباتو په کمیسیون کې ثبت کړی دی. په دې انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې وګټلې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي سیکولر ګوند سی ایچ پی مرستیال محرم ارقی قویل له یوې غلطې شمیرل شوې رایې نیولې تر سلګونو رایو پورې په هر صندوق کې بې نظمۍ وې. هغه وویل چې سی ایچ پی هم د ولسمشرۍ په انتخاباتو او هم په پارلماني انتخاباتو کې د بې نظمیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. ټاکل شوی چې د ترکیې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د می په 28مه ترسره شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په روانه جون میاشت کې به افغانستان او بنګلادیش د یو ورځنیو شل اووریزو او ټیسټ لوبو درې لوبلړۍ ولوبوي. کرکټ بورډ په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې افغان لوبډله به د جون په 10مه بنګلادیش ته سفر وکړي. د ټیسټ لوبه به د جون په 14مه پیل شي. د جولای په 15مه، 8مه او 11مه به دواړه لوبډلې درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي او د جولای په 14مه او 16مه به د شل اووریزو نړیوالو لوبو دوه سیالۍ وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله د روانې جون میاشتې په 2مه، 4مه او 8مه له سریلانکا سره هم 350 اووریزې سیالۍ په مخ کې لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و واوري چې تاجکستان او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښنه لري. دا اندېښنې به له یوه شنونکي سره په مرکه کې وشاربو. د امریکا یو تحقیقاتي مرکز وایي د افغانستان کړکېچ یو همغږي او منظم نړیوال ځواب ته اړتیا لري. په پاکستان کې د روان سیاسي بحران وروستیو جزئیاتو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو.
پیغام یې دا دی اسلامي امارت ته چې دغه زموږ د حلقې سړک غم وخوري، ځکه د بادغیس ولایت خلک ډیر غریب دي او ډیر مسکینان دي، په ډیر غربت کې ژوند کوي.
او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازی د افغانستان اوسنی شرایط د سیمې او ټولې نړۍ لپاره جدي امنیتي ګواښ بولي. جاني بیک حکمت پرون د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې ویل له افغانستانه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو ډلو پراخ فعالیتونه دوام لري. په غونډه کې د قزاقستان استازي په الماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر هم ورکړ. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریاله لیما سپیشل د شبا په مستقیمه اړیکه را سره ده.
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته. په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازی وایي چې له افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګري، بنسټپالنه، د نشه یي توکو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونو سرچینه اخلي. جاني بیک حکمت پرون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا ده سیمې او نړۍ له دې ګواښونو سره په ګډه سره مبارزه وکړي.
د آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکي په توګه د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره په ځانګړې توګه په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسني شرایط زموږ سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت مو په دې اړه د غبرګون غوښتنه وکړه خو ویاندې تر اوسه پورې هم ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې څو ځله د طالبانو حکومت د دې ادعاو رد کېدل او په اړه ویلي دي او ویلي دي چې افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. همداسې د تاجکستان دایمي استازی وایي دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي لپاره او سیمه ییزې همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند هم جوړ کړي. په پرونی غونډه کې یو مهم بحث مرکزی آسیا کې سوله او ثبات وو. د قزاقستان استازي اکان رحمت لولین ویلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږۍ کولو لپاره یو مرکز جوړوي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا SDG د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ییز فعالیتونو سره همغږي کړي څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امن او دوامداره پراختیایي سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان د کړکېچونو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي، خپلواک، بېطرفه او متحد افغانستان غوښتونکی دی چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. له همدې امله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې له ستونزمنې پروسې او د مرستې رسونې له چارو ملاتړ کوو.
قزاقستان الماتا کې داسې مهال د مرکز د جوړېدو خبره کیږي چې تیر کال دسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاوه او ملګرو ملتونو د خپلو ښځینه کارکوونکو څخه وغوښتل چې په کورونو کېني. افغانستان کې د ترهګرۍ ډلو شتون، د نشه یي توکو قاچاق، د بشري حقونو نقص او د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنه ده هغه څه دي چې نړیوالې تل په اندېښنه دي او د سیمې هیوادونه غواړي چې طالبان تر دې برخه کوټلي ګامونه هم واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او دوی وایي چې اړتیا نشته په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومنل شي.
ډېره زیاته مننه لیما سپیشل د ازادي رادیو خبريال و چې پراپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو استازو ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو او د مخدرو موادو د صدور او قاچاق د پراختیا له کبله اندېښنه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند د ناروغۍ له کبله د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستې او پر ځای د چارو د پرمخ بیولو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر معرفي کړی دی. خو دا بدلون یوازې د رئیس الوزراء د ناروغۍ په وجه وه او کومه سیاسي انګیزه یې هم تر شا وه. دا پوښتنه فریدې سیال د ژورنالیست او سیاسي چارو له شنونکي میرویس افغان سره د مرکی په پایل کې کړی ده.
د څوکۍ ته اصل کې طالبانو دوه انتخاب درلودل. د طالبانو یوې ډلې د کندهار اوسنۍ والی د دې ډلې لپاره انتخاب غاڼه، بلې ډلې ملا برادر د دغه څوکۍ لپاره انتخاب غاڼه، او ټول په دې پیدل چې ملا حسن اخوند ناروغ دی، او د ملا حسن اخوند ناروغي چې د هغه ژوره ناروغي ده، هغه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده، رغېدونکې ناروغي نه ده. نو دا ډله دغه کس ته د دوی له لوري په پر دې دند باندې وګمارل شو، او د دې دندې تر ګمارنې تر شا زه فکر نه کوم چې په دې کې د کوم نړیواله ډله شامل وي یا د نړیواله هڅه شامل وي، ځکه دا یو نمایشي پوسټ دی. دا د رئیس الوزرا په نوم چې کوم پوسټ دی لري، دا اجرایوي صلاحیت له لومړۍ ورځې نه لري. دې ته دوی بې صلاحیته کسان، هغه کسان چې دوی اعزاز ورکوي، اعزازي کسان راولي. نو زما په اند باندې تر شا یې داسې سیاسي لویه لوبه نه ښکاري. البته یوه سیاسي لوبه به دا ښکاري چې د ملا برادر ډله به ناراحته کی، ناراضه به کی، خوابدې به کی، او نور کنداری طالبان چې هغه په واکې دي د ایبت الله ډله لکه ملا طالب او والی وفا او شیخ عبدالحکیم او خپل د ایبت الله پر څوکۍ ناست کس، دا به مشرکی والو ته دا ور وفهموي چې دا د مشرکی یو کس پورې و مهمه څوکۍ باندې ناست.
که په دې اړه راته وایي چې تاسو یادونه وکړه چې هیڅ سیاسي انګیزه شاید ونه لري، هغه پلاوی چې د قطر نه راغلی او قندار ته تیرونه تللی و، فکر نه کوي چې دا غیز به وي چې دا تغیرات راغلل؟
نه خیر، قطر په دې شانو پورې ډېر تړاو نه لري، او بل دا پوسټ اجرایوي پوسټ نه دی. بل کچیر د مولوی کبیر و تاریخچه ته وکتل سي، مولوی کبیر په تیر وختونو کې په د کله د طالبانو لومړی دوره ولا په ننګرهار ولایت کې د یو ځل والی و، بیا ته نظامی مسئول و د دې زون د مشرقي زون په کاچا باندې، او په تیر دولت کې هم دی دوم مرستیال، لکه اوس هم دی دوم مرستیال دی څوکۍ ته راوستي دی. سیاسي نبوغ لري تر یو اندازې پورې، په خبره پیږي، د خلکو سره چال چلند کولای شي، او نړیوالي اړیکې د طالبانو دا د رئیس الوزرا په لاس کې نه دي، او نه نړیوالي فیصلې د رئیس الوزرا په لاس کې دي، نه د افغانستان کورنۍ فیصلې د رئیس الوزرا په لاس کې دي چې هغه وکړای شي. نو ځکه دا به سامانی وي چې موږ وایو چې قطر دی په دې کې رول لوبولی، او چې قطر رول لوبولی نو قطر ته نږدې کس ملا برادر باید هغه راغلی وي.
افغان صاحب کدام راته وایي د دغه شخص تیر څنګه وو، او ساسې په آن باندې آیا یو څه تاثیر به ولري که څه هم اجرایوي پوسټ نه ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې؟
د افغانستان ټولې فیصلې د کندهار یو محدود کړی کی چې دا غوي تر شا د ملا هیبت الله په نوم کس ناشته، او تر هغه راڅرخېدلې کړی چې د امنیتي ځواک یې د ملا طالب په لاس کې، د امنیت ملا طالب نیسي، او بل صدر ابراهیم دی چې هغه یو څلوېښت زره کسیز ځواک چې اوس دېرشو زرو ته رسېدلی، پنځه زرو ته څلوېښت زرو ته د کال تر پایه رسوي، هغوی دي چې بیا وفا او شیخ عبدالحکیم او د کندهار اوسنی والی، دا ټول سره راټول شوي دي. دا واک انحصار دوی ورته وایي، دا ساتلی دی. دفاع وزارت بے باسه دی، د کورنیو چارو وزارت بے باسه دی، د استخباراتو ریاست بے باسه دی، د د وزیرانو شورا به باسه ده. یعنی تاسو دا وایسته چې تر اوسه پورې د رئیس الوزرا لوري کم یو کلیدی فرمان ناپیس شوی ده یا کم یو کلیدی تاکنه شوی ده ګماره نه شوی ده، هیڅ هم د رئیس الوزرا لوري نه دي شوی. نو کدی اړخ ته وګورو دا یو ډیر نمایشي بس ده، تر ډیره بریده پورې به دا یو سمبولیک رول وي چې دوی به مشرقي ته هم دا ور وښيي چې د مشرقي یو کس دا دی دلته، یعنې د لوی پکتیا یو کس دلته په حکومت کې پر مهمه څوکۍ باندې ناست دی، او له بلې خوا به شمال ته یعنی بغلان ته هم دا ور وښيي چې دی هلته ناکیل وو مولوی کبیر، هغوی ته به دا ور وښيي چې دا دی ستاسو یو کس دلته پر یو مهمه څوکۍ باندې ناست دی. بل اړخ ته دا کس تر ډیره پورې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، پاکستان سره بهرحال ټول طالبان نږدې اړیکې لري، طالب مشران هغوی ته به هم دا ووایي چې ستاسو د خوښې یو کس دا دلته پر دا مهمه.
د سیاسي چارو شنونکی او خبریال میرویس افغان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له ازادۍ راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د اسلام آباد لوی محکمه نن په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم ورکړ، او په دې توګه د نوموړي د ضمانت یعنی په د ضمانت په بدل کې د خوشي کېدو حکم د دې میاشتې تر پایه پورې تمدید شو. عمران خان د می په نهمه نیټه د محکمې د حکم په اساس د فساد په یوه قضیه کې نیول شوی و چې نیول کېدو یې په ټول پاکستان کې پراخ اعتراضونه وپارول. د محکمې د ننني حکم او په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه د شیبه د نورو معلوماتو لپاره بشیر ګواښ د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار په مستقیم لیکره سره دی او معلومات راکوي. ګواښ صاحب
ډیر مننه تکل صاحب. دا اوس چې کوم حالت ته موت چې خبرې کوو په همدې وخت کې په پاکستان کې په تلویزیونونو باندې ښکاری چې د عمران خان کور ته پولیس ورغلی دی په لاهور کې په پنجاب ایالت کې په پنجاب صوبه کې، او زمان پارک وسیمه ده په لاهور کې، اغلته د کور خواوشا پولیس شته دی. او عمران خان په یو بیان کې هم دا اوس ویل دي چې پولیس غواړي چې دی ونیسي، که څه هم په اسلام آباد کې یوه محکمه دا فیصله کړې چې عمران خان به د مئی تر یو دیرشمې پورې نه نیول کیږي، خو پولیس وایي چې دغلته دیرش هغه کسان د عمران خان په کور کې پټ دي چې د تحریک انصاف غړي دي او پولیسو ته مطلوب دي. پولیس غواړي چې ونیسي په هغه د مئی په نهمه چې کومې مظاهره شوی، خنړی مظاهره شوی، پاغه کې پوزی تاسیساتو ته دولتي تاسیساتو ته ودانه او ته ور اچول شوی وو، لس کسان پاغه کې د پولیس سره په نخته کې وژل شوی. هم پولیس وایي چې هغه کسان عمران خان د ځان سره په کور کې پټ کړی دي، نو دوی غواړي چې هغه ونیسي. دا اوس دغه حالت ته دا معلوم انده چې عمران خان به وری ول شي کنه، ځکه چې لاوار د مخه محکمه فیصله کړی چې هغه باید ونه نیول شي د مئی تر یو دیرشمې پورې. په همدې حال کې پوز ویل دي چې کوم کسان چې په هغه خونړۍ او مظاهرو کې لاس درلو دا وغه د تحریک انصاف ځینې مشران دي، دوی وایي چې موږ یې پیژنو او دوی به خامخا نیول کیږي او د پوځي قوانینو تر لاندې بورته سزا ورکول کیږي. خو عمران خان وایي چې په دغه مظاهرو کې کوم تشدد شوی دی، کم خشونت شوی دی، کم ور اچونه شوی دی، هغه د دوی کسان نه ده کړی، بلکې د ده په وینا باندې تور پور کوي چې امنیتي ادارو استخباراتي ادارو کسان ورننیستي وو او هغوی دا کار کړی دی، او مقصد د ده په وینا دا دی چې تحریک انصاف بندیز ولګول شي، کلا د اعلان کې نه قانون اعلان کې وایي چې دوی خشونت کوي. او لاور د مخه حکومت ویلي دی، شهباز شریف حکومت چې دوی تروریستان دي، تروریستان لفظ ورته استعمال کړی دی، نو دا ډیره ممکنه ده چې په آینده کې په دې ګوند باندې بندیز هم ولګول شي.
ډیره زیاته مننه بشیر ګواخ. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبريال بشیر ګواخ و چې د پاکستان د روان بحران په اړه جزئیات اورول. بیرته راځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د افغانستان کړکیچ یو همغږي او منظم نړیوال ځواب ته اړتیا لري. د انسټیټیوټ په یو نوی راپور کې ویلي چې تر دې مهاله یوازې بیلابیل سازمانونو او بنسټونو پر خزو د طالبانو د بندیزونو په اړه خبرګون خودلای او غندلې دي، خو دا خبرګونونه د دې سازمان په وینا ښایي په راتلونکو کلونو کې افغانستان ته د بشري مرستو د کمښت لامل شي. د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
سلامونه اونیکی هلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې ویلي چې طالبانو په تیر کال کې په تیره بیا په وروستیو میاشتو کې یو شمېر ناسم ګامونه پورته کړي چې په اوږدمهال کې به د دوی د حکومت وړتیا او کورنۍ اووالي ته زیان ورسوي. دغه راپور زیاتوي چې د طالبانو دغه کړنې به په مستقیمه توګه د افغانستان پر خلکو او په غیر مستقیم ډول له هغوی سره پر بشري مرستو ناوړه اغېز وکړي. په دغه راپور کې ویل شوي چې تر اوسه یوازې بېلابېلو سازمانونو او بنسټونو پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دي، خو دا غبرګونونه ښایي په راتلونکو کلونو کې افغانستان ته د بشري مرستو د کمښت لامل شي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو لخوا په 2023 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره غوښتل شوې بودیجه به له 10-15 سلنې پورې کمه شي. دغه انسټیټیوټ په راپور کې زیاته کړې چې طالبان به په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د مرستو په ویش کې دې مرستندویه موسسو ته زیاته پاملرنه وکړي، څو ډیری خلک ترې برخمن شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه یوه کورنۍ مسله بللې وه او له نړۍ غوښتي وو چې بشري مرستې له سیاسي مسایلو جلا کړي. مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
له ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. په افغانستان کې د بیوزلۍ او فقر له زیاتېدو سره په یو وخت کې د هغو ماشومانو شمیر هم په زیاتېدو دی چې په خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي دي چې شاوخوا 15 اویا زره افغان ماشومان ښایي سږکال له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. نصیر احمد رحین په دې اړه په خپل راپور کې د هغو ماشومانو وضعیت انځور کړی چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې تر علاج لاندې دي.
خور زوکه یخته دغه ماشومان لهونه یو رئیسې د کابل په ساحت طفل روختون کې بستر دي. سپګ نشنه یونس له کابل شل ورځ رئیسې دلته بستر دی. موري وایي د ماشوم وضعیت یې اندېښمنه کړي.
کاوردم به خپله می چې راوړ وضعیت یې ډیر خراب وو. اوس خدای په فضل خدای وایي چې شیدی له روختون څخه بهر اجازه نشته، شربت او نور شیان یې ورته لیکي.
دغه روختون ډاکټران بیا بيوزلي او روغتیایی سهولتونو ته د خلکو نه لاسرسی د خوارځواکۍ له مهمو لاملونو بولي.
بدبختانه که چیزی وجود داره فعلا بسیار زیاد شایع است.
په خشنۍ سره چې لوی لامل یې د خوراکي توکو بېوزلي ده. خلک بېوزله دي، نشي کولی خوراکي توکي واخلي. داسې مور هم شته چې له وخته وړاندې ماشومان زیږوي چې له وړاندې په خوارځواکۍ اخته وي.
قبل از وخت کم وزنم به دنیا میره، بالاخره یې هم تاول به سوی تغذیه میکنه.
زینې دغه ماشومان بیا لری پرتو سیمو کابل ته راوړل شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي خوارځواکۍ په هغو سیمو کې زیاته ده چې خلک یې وچکالي ځپلې دي،
لکه غرني ولایتونه او هغه ولایتونه چې هلته حاصل د خلکو زراعتي محصولات کم وي او په مجموع کې اقتصادي منابع هلته نه موجود، نو دغه ولایتونو کې دوی ته غزي نسبتا لوړه ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې 15 اویا زره ماشومان به سږکال له سخت خوارځواکۍ سره مخ وي او که ورسره مالي مرسته ونه شي نو ښایي زرګونه ماشومان له خوارځواکۍ به مري. په پرین میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وویل چې سلور اشر دوش پیتو میلیارد ڈالر ته ضرورت دی چې کابو سلور 20 میلیون ارمن افغانان ته بشری مرسته ورسوي.
د نصیر احمد رحیم راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننې مخامنې خبری مجلې په ورستیو دقیقو کې ورزو د سپورت ډګرته د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډالو ترمنځ پر روانو میاشتو کې درې لوبلړۍ په پام کې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون جام د سیالیو پایلو به هم ځنډېدلې ده. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د سپورت خبریال بختیار ساحل په مستقیمه اړیکه سره دی. ساحل صاحب،
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یوه تازه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د جون او جولای په میاشتو کې به افغان لوبډله له بنگلاديش هېواد سره درې لوبلړۍ ولوبوي. په دې لوبلړیو کې یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او دوه شل ورځې لوبې شامل دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه سیالۍ به د بنگلاديش هېواد په کوربتوب ترسره کیږي او افغان لوبډله به د سریلانکا تر سفر وروسته بنگلاديش هېواد ته خپل سفر پیلوي. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت د زرغون جام په نوم پیل شوې ورځنۍ سیالۍ او پایلو به د شدید ورخت له امله نن بې پایلې پای ته ورسېده. په پایلو به کې د پامیر لیجنډز او میوان ډیفینډرز لوبډلو سره سیالي کوله. د دې پایلو به لومړۍ پاڼه وشو چې میوان لوبډلې توبهنه وکړه او 290 منډو هدف یې وټاکه. دوی ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی سلیزه ووهله، 140 منډې وکړې او صدیق الله تل بیا 350 منډې جوړې کړې وې. د پامیر په توپا چونکو کې شرف الدین درې، ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین دوه د لوبغاړي سوځولي وو. لیجنډز لوبډلې یوازې ورنه ولوبول او 45 منډې وکړې، خو نور لوبه د ورخت له امله ترسره نشو. په دې سره د دې لوبو امتیازات یا د پای لوبې امتیازات په شریکه دواړو لوبډلو ته ورکړل شول. او د کامیر د والیبال لوبډلې په درېیمې سیالۍ کې د عراق لاستازي کلب څخه هم ماتې وخوړه او په دې سره د آسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. کامیر لوبډلې خپل لومړۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو له کلبونو بایللې وې. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو مخکښ دي او ډېرې نمرې لري. د کامیر د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او دا لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. د ویل دی چې د افغانستان استازی کلب کامیر به د مئی په 13 نیټه خپل څلورمه سیالي له قزاقستان او د همدې میاشتې په 19 نیټه وروستۍ سیالي له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د دې مخامنې خبری مجلې په ورستۍ برخه کې قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه خبرو.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شارج کال ډیره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو، غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابره کړي. د دې ترکمنستان سره موږ هم مرځو که خدای پاک وکړي او دولت مشران په موږ خبر سي او دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ سروي د مرګ راوژغوري. وسلام، به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹھولو اور دین کا کارکن تیز ما السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلامی مرد صدا خلید د خلمن ویل د گریش پولیس والی کی تصرافی بسرای کی یو نا پر د خلیفہ په نام دین او غدا پبلک گیم جوړی نو ما هیلا دا د چې دا پبلک گیم بند کیا یا د توای چې بند کیا یا دکان ور بند کی دا د پبلک گیم جوړی او ستانو یې ځوان چخت تخت سیوی.
پاکستان کې پاکستان
یو غن
ماجر کولړو مال خرڅی پولیس پہ سلیش یا غری وہاں خطا گیا برکسوں کے ہوں دے وہی 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 روزی کی راگیر اور بریلے سارے بو جی اور دبے لختے کتے لختے اور لڑکی مات کی مات کی وی وہی وی وہی بہترین ہے لکھ یوں لکھ روپئے غور چاول کر پی دیا کہ وارے نکل نہیں پی سخت ظلم روان ہے یہ سخت ظلم روان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ ریڈیو کار کوم کو اور ایتوم کو سلام نہ کوم خدا دی او ستا س جوړ اور وغه استه ور مز دا ستون زدا مو خط لار ډیر سر خراب دي نو غټ غټ کند هم دي بیا په حقوق باندې پلان نسته نو د دې ټولګټو چالو چارو لر ریاست خم دایله د سمو ته پلان را جوړ کدا خوشامن ولسوالی مخ ل مخابراتي سیستم هم به برخ پات د دغه خم سړکو او روډو خم به برخ پات د نو تاسو خم دایله د ستاسو مسول چارو کو ورسوي.